کیږي. خو د کانالیزیسیون او د اوبو رسولو شرکت عمومي رئیس حمید الله ایلانی وایي چې د کابل ښار د ککړو څاګانو او اوبو د تصفیه لپاره په دوه پلانونو کار کوي. هغه وایي چې ټولو دولتي ادارو او لوړ پوړیزو ودانیو ته ویل شوي چې د فاضله اوبو سیستمونه جوړ کړي. د ډیرانونو موجودیت او بیا یې ښخول هم د کارپوهانو په باور هغه څه دي چې د ځمکې لاندې او سطحي اوبو د ککړتیا سبب کیږي. د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې دوی د کثافاتو ډیرانونه له ښاره بیرون په یوه آزاده ځمکه کې ښخوي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال نظیم ابراهیمی وایي چې له کابل څخه هر ورځ 15,000 میټریک ټنه ډیرانونه ټولوي. دا وخت ټولې کثافت دانۍ خخیږي. د دې وروسته زموږ پلان دا دی چې کثافت دانۍ تصفیه شي او د کابل ښار په څلورو سیمو کې به دا معیاري تصفیه خونی وي. له دې سره د اوبو او انرژي وزارت د کابل سیند د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا یو بل لامل ګڼي. د دغه وزارت د ځمکې لاندې اوبو د کنټرول رئیس محمد نعیم توخی وایي دا مهال سیند ته نږدې د ډیرو کورونو تشنابونه د کابل سیند ته بهیږي. ښاغلی نعیم وایي چې وزارت یې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه پروژه عملي او د شاتوت بند جوړوي چې ورسره به د اوبو ستونزه تر ډېر اندازې کمه شي. دی وایي د اوبو او انرژي وزارت دا مهال د مصنوعي اوبو د تغذیه پروژه تر لاس لاندې لري. د دې پروژې لومړني کارونه پیل شوي او دا کار د اوبو کچې له لوړولو او د ککړتیا د کمیدو سره مرسته کوي. له دې سره د چاپریال ساتنې ادارې د چارواکو په باور په کابل ښار کې د واحد اوبو رسولو شبکې نشتون بل هغه ستونزه ده چې خلک یې ککړو اوبو ته مجبور کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت په ټول هیواد کې شاوخوا 45% وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د چاپریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او اړوندې ادارې په بېغورۍ تورنوي. له دې ډلې محمد بهیر وایي دی وایي د کابل ښار ټولې اوبه ککړې شوي دي. د دولت مسؤلینو او عامو خلکو بې پروايي دا ستونزه لا جدي کړې او همدوی یې عاملین دي. له انتقادونو خبرداریو او شکایتونو راخوا دا وخت د دغې ستونزې حل لار څه ده؟ د چاپریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د نفوسو د تراکم مخه باید ونیول شي او د کابل کانالیزیسیون باید ژر تر ژره جوړ شي. د دې تر څنګ د اوبو او انرژي وزارت د اوبو رسولو ریاست د شاتوت بند په ژر پرانستې ټینګار کوي چې د دوی په باور له دې کار سره به په کابل کې د اوبو کچه لوړه شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا خبری است چې ځینې وخت ماشومان نارمل نړۍ ته نه راځي؟ یعنی مخکې له دې چې پیدا شي سی ستونزې لري. دا چې له دغو ستونزو څه ډول مخنیوی کولی شو، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر رضوان الله اسد مپوښتلی. هغه په پیل کې وایي چې 100% ولادتونه په غیر نارمل ډول سره کیږي.
نارمل ولادت کمنګ تاسو ګورو تقریبا 80-90% ولادتونه چې کوم دی په طبي شکل سره مختزي. کله چې ماشوم پیدا کیږي هغه وروسته د ولادت نه د یو دقیقې په دننه دننه کې هغه ژاړي یا تنفس اخلي، او دا هغه ټول حرکات اندرنګ تنفس د زړه حرکات او دا هر څه نارمل وسی. خو یوازې په 10% واقعاتو کې داسې کیږي چې دا ولادت په نارمل شکل سره نه وسی. په دې کې یا ماشوم ته ستونزه وسی او یا مور ته ستونزه وسی چې د هغې په نتیجه کې دا نه ولادت چې کوم دی غیر نورمال شکل ځان ته غوره کوي.
بله، دغه ماشومان چې په غیر نارمل ډول باندې نړۍ ته راځي کوم مشکلات دوی لري؟
هغه مشکلات اول دا چې د حمل په دوران کې کله چې ماشوم د مور په نس کې وسی هغه دوران کې ستونزې د مور په صحت کې موجود وسی چې دا هغه په وجبانی ماشوم متاثر کیږي. او دویم هغه وجوهات دي چې کله د دې ولادت د پروسې یا پیدا کېدو په وخت کې ماشوم ته پیښیږي. نو هغه مشکلات کوم چې د پیدا کېدو په وخت کې پیدا کیږي هغه د جملې نه مهم دغه چې کوم دی هغه دا دی چې ماشوم وروسته د ولادت نه په طبیعي شکل سره په بنفسي شکل سره نشي کولای چې تنفس واخلي، نو هغه د تنفس ستونزه موجود وسی. بر علاوه د هغې نه کیدای شي هغه ته انتانات او میکروبونه واخلي او همدارنګه د ولادت په دوران کې هغه ته جروحات یا زخمونه پیدا شي.
دغه 10% ماشومان چې تاسو یاد کړل چې د دوی هغه ولادت په نارمل ډول نه وي شوی، یعنی دوی غیر نارمل نړۍ ته راغلي، دغه علت څه کېدلی سي؟
یو دا دی چې کله د مور صحت ښه نه وسي، مثال په تور باندې کله چې مور د وینې لوړ فشار ولري، کله چې مور د زړه په ادمي کفایې باندې اخته وسی. کله چې مور د شکر ناروغي ولري یا همدارنګه کله چې مور د اسما ناروغي یا د نفس تنګي ناروغي ولري، د پښتورګو مزمنې ناروغي ولري، د جګر مزمنې ناروغي ولري، یا دای چې مور کم خونه وسی د حمل په دوران کې، یا دای چې مور په طبیعي ډول د هغه قد هغه کم وسی، لکه د 145 سانتي متر نه د هغه قد کم وسی، یا وزن 45 کیلوګرام نه کم وسی، یا په سوی تغذی باندې اخته وسی، یا دای چې مور لکه په دوخانیاتو باندې معتاد وي، سیګریټس کې نسوار استعمال یا نور لکه کم چې نشه یي مواد یې غوونه استفاده کوي، یا مختلف میکروبونه دي شوا دي کله چې مور د حمل په دوران کې واخلي، د دې په واسطه باندې ماشوم متاثره کیږي او د ولادت پروسه په نارمل ډول مخته نه ځي.
کومې سی ستونزې ستاسو یاد کړې چې د حمل په دوران کې کله کې یو ښځه ولري نو بیا ماشوم غیر نارمل نړۍ ته راځي، په دغه وخت کې آیا کولی شي د خپل سی ستونزې حل کړي، درملنې وکړي؟
بالکل، دا کېدای شي په هغه صورت کې چې کله مخکې دی نه چې یو مور حمل واخلي، هغه لاړ شي یو ډاکټر ته او هغه خپل ټول صحت هغه چیک اپ وکړي، یا خپل صحت وګوري چې څنګه دی، معاینات خپل تکمیل کړي چې کومه ستونزه خو نه لري. او بل مهم دغه چې کوم دی هغه دا دی چې د حمل په دوران کې کم تر کمه مونږ دا سفارش کوو چې څلور ځله د حمل په دوران کې مور باید لاړ شي یو کلینیک ته یا صحیح مرکز ته، او هلته خپل معایناتو کې تر څو وګوري چې خپله دا هم صحتمند ده او کوچنی چې کوم د په نس کې دی هغه هم صحتمند دی او که نه دی، که کومه ستونزه لري او که نه لري.
هغه ماشومان چې دوی په نارمل ډول نه دي پیدا شوي کنه، وروسته له پیدا کېدلو نه له دوی سره څه باید وسی؟
یو د هغه نه چې ډیر زیات مهم دی او هغه دا دی چې کله ماشوم پیدا شي او فوراً په اوله دقیقه کې هغه د تنفس ستونزې ولري، یعنی ماشوم ونه جاړي، نفس نشي اخیستی، په دې صورت کې هغه مهم دغه دا دی چې هغه ته باید تنفس ورکړی شي په مصنوعي شکل باندې، تر څو کولی شي چې هغه په بنفسي شکل سره سا واخلي او دا مشکل حل شي. ځکه که چېرته څلور دقیقو پورې یا 15 دقیقو پورې ماشوم سا وانخلي، اپ دایمي ډول دغه دماغ ضربه ویني او هغه ته بیا مختلف ستونزې پیدا کیږي. بر علاوه دغه نور مشکلات چې کوم دي، اکیدې شي چې ماشوم ولادي سوی شکل ولري، مختلف اشکال دي چې هغه کېدې شي د بدن په مختلفو سیستمونو کې موجود وسی، چې تاغه د ډاکټر د خوانه معاینه شي او هغه ستونزې په وخت باندې پیدا شي، نو هغه لپاره لازمه توصیه او درملنه وشي، ان شاء الله د ډیرو مشکلات او ستونزو نه پاینده کې مخنیوي کیږي.
دا ډول ماشومان چې کله لږ لوی شي، وخت دی لیک لوستی سي، بیا درس څنګه؟
هغه ماشومان چې کم سا اخیستلو یا تنفس اخیستلو کې ستونزې لري، یا هغه ماشومان کله چې د مور په ګیډه کې او په هغه وخت کې مور ته بعضې میکروبونه دي، کله چې مور په هغه میکروبونو باندې اخته شي، نو د دې امکانات شته چې دغه ماشومان وروسته د ولادت نه نسبت نور نارمل ماشومانو ته هم په فزیکی لحاظ سره او هم په ذهني لحاظ سره یو اندازه کوندي چې هغه مرض په شدت او درجه پورې اړه لري چې څومره وخت د سانه د اخیستلې یا کوم میکروبونه په کم میاشتو د حمل کې مور اخیستي وو، دغه شدت څومره.
د تاسو مشوره کورنۍ ته څه کېدلی شي چې دا ډول ولادتونه هیڅ ونیسي، یعنی هیڅ ماشوم غیر نارمل نړۍ ته رانسي؟
زما ټولو کورنۍ ته دا مشوره ده چې مخکې د دې نه چې یو مور حمل واخلي، باید دا یو نږدې کسي مرکز ته لاړ شي او خپل ټول معایناتو کې تر څو ویني چې آیا دا حکم اسی ستونزه نه لري. او دوهم چې ډیر مهم دی، هغه دا دی چې باید د حمل په دوران کې کم از کم څلور ځله په اول درې میاشتو کې، لکه کله چې درې میاشتې حمل شي، یو ځل لاړ شي، همدارنګه په شپږمه اتم او نهمه میاشت کې دا لاړ شي، کم از کم څلور ځله، تر څو د ډاکټر لخوا یا ډاکټرې لخوا دغه معاینات وشي او کتل شي چې کومه ستونزه خو نه لري. او دریم د ټول نه مهم دغه دا دی چې ولادت باید ټولې میندې کوشش وکړي چې په یو صحیح مرکز کې یا د یو ماهر کس په لاس باندې ولادت وشي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اکثر خلک نه غواړي چې خپلې ښځې سی مرکز ته بوزي، دوی یو ډیر لوی خطر سره ماشومان او میرمنې مواجه کوي. تاسو خلکو ته څه وایي او دوی ولې دا کار کوي؟
که غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راشي او هغه ماشوم ستاسو ښه آینده ولري، نو تاسو کوښښ وکړئ چې خپل نږدې سی مرکز کې ولادتونه باید وشي. دا چې ولې نه کوي، اکثره مشکلات یا د ترانسپورت ستونزې لري چې کله کله په ډېر لرو پرتو سیمو کې ترانسپورټي مشکلات، خصوصا د شپې د خوا ترانسپورت موجود نه وسی، یا بعضې وخت